وخت سهار لس بجې دا مشال لډیو د زنه جبا مریم پروانه خبرونه کې تاسو کوربه په دې خبرونه کې په بیلابیل موضوعاتو مهم راپورونه لرو. په کراچۍ او پېښور کې د بیگانه او چاودنو حال درکو. د ډرون بریدونو پر ضد په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له بیان هم خبرې غي. او په بدخشان کې د بدامنۍ په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرګندونې درته وړاندې کوو. نور موضوعات وروسته درته ښکاره کوو. دا ګړې خبرونه د ملیحه امیرزاده نه.
السلام علیکم ته ټولو الفا مخړه د خبرونو ساتکو ته په پیښور کې نامعلومه وسلوالو بیګا په یو جماعت امبریت کړي. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکای ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې. امریکا وایي د شام لخوا د کیمیاوي وسلو د لاسه ورکول د یقین کولو لپاره باید ملګري ملتونه ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل تین ماسخوتن د پیښور پاچینی بالا سیمه کې نامعلومه کسانو لخوا په یو جماعت کې د لاسي بمونو د وشتلو لامل لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او لس نور ژوبل دي. د مشال ریډیو خبریال په سیمه کې د ځایي پولیس چارواکو د خولې وایي دغه لاسي بمونه په داسې وخت کې په جماعت وشتل شول چې خلک پکې د مونس لپاره راټول وو. چارواکي وایي زخمي کسان هسپتال ته وړل شول او د ژغورنې ډلې هم په موقع ورسېدلې. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې. بلخوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې تېره شپه د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځای یا امام بارګاه بمی حمله شوې. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات تېره شپه رسنیو ته ویلي دي د مشرقي کراچۍ لانډي په سیمه کې دا پېښه هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومو کسانو د مجید کالونی په علاقه کې په امام بارګاه د لاسي بم حمله وکړه. د شاهد حیات په خبره د دې حملې له کبله یو عبادت کوونکی وژل شوی او نهه نور ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي د پېښې په اړه پلټنې شروع کړې دي. په ملګرو ملتونو کې پاکستان د مذاکراتو له لارې په خپله خاوره د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د افغانستان په اړه په بحث کې تیره ورځ وویل ډرون بریدونه زموږ د خودمختاري خلاف دي، د نړیوال قانون سرغړونه کوي او پکې ولسی وګړي وژل کیږي. نوموړي زیاته کړه ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف د دوی ګډې هڅې هم متاثره کوي. مسعود خان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د پاکستان د روسي دورې حواله هم ورکړه چې نوموړي هم د ډرون بریدونو د استعمال خرابې نتیجې په ګوته کړې وي. په سواد کې اوس هم یو شمېر کسان د ډینګي ماشي له وجې متاثر دي. د سیدو شریف د هسپتال بیان ډاکټر واسیل نن مشال ریډیو ته ویلي تر دې وخته په یاد روغتون کې څوارلس تنه مړه او دوه نیم زره پورې متاثره شوي دي. دغه شان په تېره یوه ورځ کې دوه سوه شپېته نور رنځوران سیدو هسپتال کې داخل کړل شوي دي. د غیر سرکاري شمېرې تر مخه د مړو شمېره شپږ ویشت ته رسېدلې او د ناروغانو شمېر د اتو زرو نه سوا ده. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې ولسوال او پخوانی افغان سینیټر د طالبانو سره یو ځای شوی دی. د زیارت پر ورځ شمالي ولایت سریپول گورنر عبدالجبار حقبین وویل چې په روانه اونۍ کې قاضي عبدالحی غائب شوی دی او داسې باور کیږي چې په طالبانو کې شامل شوی. ښاغلی عبدالجبار مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل چې عبدالحی د کوهستانات ولسوال و. دی وای هغه یو کمزور انسان او چې سی کول حکومت هیڅ کټنه رسوله. ما غوښتل چې هغه بدل شي خو د استعفا ورکړه او ولایت پرې خولو. اوس خبريالان خبر ورکوي چې هغه له طالبانو سره یو ځای شوی دی. طالبانو کې دغه شامل دل ډیر اهمیت لري او په کوستاناتو کې به امنیت باندې اثر ونکړي. داسې باور کیږي چې نوموړي تر ټولو لوړ رتبه غیر پوځي چارواکي دي چې د وسلوالو سره ملاو شوي دي. د طالبانو په ویبپاڼه په خبره شوې ویډیو کې هایوایي چې د ولسمشر حامد کرزي له حکومت او د هغوی د غربي ملاتړو نه تر مایوسه کېدلو پس طالبانو سره یو ځای شوي دي. د افغانستان په شمالي برخه کې د افغان الیکشن کمیشن درې کارکونکي تښتول شوي دي. تیره ورځ چارواکو ویل چې دغه درې کسان د فریاب ولایت له المار ولسوالۍ نه تښتول شوي دي. په یاد ولایت کې د الیکشن د دفتر مشر محمد امان تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په کارکونکو کې یوه ښځه شامله وه. دغه ډلې په لرې پرته ولسوالۍ کې د رجستریشن کارډونه تقسیمول. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده قبول کړې. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل باید د شام د کیمیاوي وسلې د لمنځه وړلو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په لړ کې اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روس په مرسته جوړه شوه. ښاغلي کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل سلامتي کونسل باید داسې یو قرارداد منظور کړي چې له مخې که د مش له خپلې ژمنې اوړي نو پکار ده چې پر ضد یې پوځي اقدام په پام کې ونیول شي.
The complete
دی وای په پرم د طریقه لشامه کیمیاوي وسله په مکمل ډول لري کې دي شي او دا هر سبا د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د روس او امریکا ترمنځ راضینامه د سر نه ثابتېږي. هغه راضینامه چې دا واضح ښایي چې دی باندې باید زر تر زره عمل وشي. کیری زیاته کړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ ثابتوي چې د اګست په 21مه دمشق ته نږدې د زهرجن ګیس حمله د بشار الاسد حکومت کړې وه. د کیری له وینا مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل د برید تر شا ذمهوارو کسانو له هغې وروسته پاتې وسلې نه کار اخیستې چې د شام پوځي ځواکونه اوس نه لري. د شام برسیل وزیر اعظم بلخواوی د هیواد کورنۍ جګړه یو داسې تعطل ته رسیدلې چې پکې د یوه غاړه هم د ګټلو لپاره کافي توان نه لري. قادری جمیل ګارډین ورځپاڼې ته وویل حکومت یې اوربند ته تیار دی. جمیل وویل د صدر بشار الاسد حکومت به د سویټزرلینډ په جنیوا کې د امن کانفرنس ته رابللو غوښتنه کوي. جمیل وویل چې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د شام اقتصاد ته د 100 بلیون ډالرو برابر تاوان رسیدلی دی. بلخوا په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی له خولې ویل شوی دی چې دی د نړۍ د مشرانو نه غوښتنه کوي چې دغه موقع نه ګټه پورته کړي. دغه په خبره ایران د په تعمیري مذاکراتو کې شامل کړي او زیاته کړه چې هیواد د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ منځګړتوب ته تیار دی. وروستی خبر دا د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستۍ وینا په اړه چې وایي حکومت به کله هم اټومي وسله جوړه نه کړي نړیوالو غبرګونونو څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری 13 ورځې ویل د شورو په ورځ په امریکایي ټلویزیوني مرکه کې د روحانی خبرې مثبتې وې خو د خبرداري ورکړ چې هر څه باید وازمای شي. همدغه خبره د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی تکرار کړه او ویل
دی
وای د تهران د نوی حکومت لخوا ډېرې دلچسپ خبرې مخې ته راغلي دي چې حوصله افزادي خو تر خبرو عمل زیات ضروری دی. اسرائیل او نور غربي هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي خو ایران له دغه تورونو انکار کوي. د خبرونو پای
ملیحه میرزاده وچ تاسو ته د دې غړې خبر نه وړاندې کول. د دې سات په مهمو راپورونو کې اورې بیګاش په کراچۍ او پیښور کې 14 نو یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي مسعود خان د ډرون بریدونو د ودرېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان وایي په بدخشان کې طالبانو په پرتله حکومتي ځواکونو ته لږ ځاني تلفات اوریدلې.
وردوج ولسوالی کاملان اوس پاک سازی سوی دی. دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا دشمن ته ډېری لوی خساره وارد سوی دی. تقریبا وڅل وخت د دشمن افراد په هلاکت رسیدلی او شل کس نور هم ټپیان دي.
د کورم ایجنسی دریو قومونو د بدمنۍ له وجې د تری منګل او پاړه چنار په لویو لارو د تګ نه بایکاټ کړی. پاکستان وایي افغان کډوال به تر 2015 کال خپل هیواد ته استوي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان ده
2014 کال کې به ډېر بدلون راځي. کېدای شي چې نور خلک راځي پاکستان ته. کېدای شي چې حالات دونه ښه شي چې واپس داسې خلک ولاړ شي.
او روخانه مستقبل خبرونه په روستیو کې دراورو. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته په پیښور کې د 14 پاړه تاسو په تیر خبرونه کې زمونږ د همکار معلومات واوریدل. په دې خبرونه کې زمونږ همکار غلام غوس په تیر خبرونه کې مونږ ته ویل چې د پیښور په چینی بالا کې 14 شوې ده او په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي.
دا پیخه بیگا د شپې د ماسخوتن د منځه وروسته را مینځته شوې ده. پولیس چې کوم د سپیشل بانک د غړي چارواکي دي داغي سره ما خبرې اترې وکړې. هغه دا وایي چې دا 9 بجې یا پاوبند 9 بجې دا پیخه را مینځته شوې ده. په دې پیخه کې د پولیسو په وینا باندې 3 کسان چې کوم دي دا غړي شوي دي وژل شوي دي او 12 نور چې کوم دي نو دا جوبل شوي دي. او دا په دغه چې کوم د سربند علاقه ده لری پرته د پیښور کډواله سیمه ده. په هغې کې د چینۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د جومات نوم چې کوم دی نو دا د پیرانو په جومات په نامعلومو وسلوالو لاسي بمونه چې کوم دي د لاسي بمونو د لارې پرې دغه کړې ده حملې کړې ده. او په دغه کې دغه یاد مرګ جوبل رامنځته شوي ده. چې کوم ټپیان دي 12 نو هغه حیات آباد میډیکل کمپلیکس او چې کوم شیرپا او دغه هسپتال په پیښور کې دغه سیمو ته دغه نږدې پرې وځي دغې ته زخمیان چې کم دي نو راوړل شوي دي. تر دې دمه د دې پیښې پلا کومې وسوالې ډلې نه ده قبوله کړې.
د پېښور د چاودنې په اړه زموږ همکار غلام غوث تاسو ته معلومات درکول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیره شپه د شیعه مسلمانانو په امامبرګا بمی حمله شوې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات تیره شپه رسنیو ته وویل چې د مشرقي کراچۍ لانډي سیمه کې دا پېښه غمال مخې ته راغله کله چې نامعلومه کسانو د مسجد کالونۍ په علاقه کې په امامبرګا د لاسي بم حمله وکړه. ظفر کریمی په تیره خبرونه کې موږ ته معلومات راکړل.
دا پیخه چې دا د کراچۍ ښار په مشرقي سیمه کوم چې د لانډ ټاون سیمه د پاغې کې د مجید کارونه علاقه د پاغې کې یو امام برګا و چې پاغې کې کسان راغلي دي معلومه کسان او دوی په د شی مسلمانانو په یو عبادت ځای باندې یا امام برګا باندې لاسي بم حمله کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې تاسو پورې یو تن چې دی هغه وژل شوی دی او نهه نور چې دي هغه په دې کې جوبل دي. د اسپیټال سره چې زما خبرې وشوې د جنا اسپیټال د ایمرجنسی ان د وارډ مشر ډاکټر ما ته وویل چې په دې کې درې زخمي شوي کسان چې دي د هغوی روغتیایي وضعیت چې اندېښنې وړ ده او پاتې نور چې دي د هغوی حالت چې دی هغه د خطرې نه بار دي.
ظفر کریمی په کراچۍ کې. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د مذاکراتو د لارې په خپل خوره د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې دا غوښتنه کړې ده. په دې اړه تیر خبرونه کې زموږ همکار تاسې معلومات راکړه. زموږ همکار ریاض مساخیل موږ ته داسې معلومات راکړه.
پاکستان په بار بار هم دا خبره کوي چې را کم په پاکستانی خاور باندې ډرون بریدونه کیږي د امریکا له خوا د پاکستانی خاورې د خپلواکۍ او د خود مختاري خلاف ورزي ده. بل دا چې د سره د ترهګرۍ خلاف چې کم جنگ دینو هغه ته هم زیان رسی. هم دغه خبره پرون مسعود خان څوک چې په ملګری ملتونو کې د پاکستان استاد دی مستقل هغه کله چې په سلامتی کونسل کې د افغانستان په صورت حال بحث کېدو نو دغه خبره مسعود خان وکړه چې کم بانکی مون وړاندې ورځو کې د پاکستان دوره کړی و نو هغه هم دې خبرې ته اشاره کړې وه چې د دې ډرون بریدونو به خطرناکې نتیجې مخې ته راځي نو باید چې د دې سبل لار الټول شي او دا ودرول شي. دغه رنګ دا هم وایي چې کم په پاکستان کې ټولګوندي د غونډه شوې ده نو په هغه کې هم دا خبره وشوه چې د ډرون بریدونو د مخنیوي لپاره که ضرورت پېښ شو نو دا معاملې دې په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کول شي. په دغه چارو باندې مسعود خان هم خبرې وکړې خو دې سره بزدا هم یاد کم چې هم دا خبره پرون چې کوم د خارجه دفتر غونډه په اسلام آباد کې په هغه کې هم کم چې د خارجه دفتر ترجمان دی اعزاز چودري هغه دا خبره کړې و چې دی دا کوم حکومت فیصله کړې چې دا معاملہ به په ملګرو ملتونو کې راپورته کړي دغه لپاره هلې ځلې روانې دي او که ضرورت پېښ شو نو دا خبره به هلته کې اوچته شي چې ورسره د ډرون بریدونو چې کومه د سلسله دا ودرول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په خپل اونیزه خبري غونډه کې ویل چې د افغان طالبانو مشر مولا برادر چې د دوی په زندان کې شپې اړوي به په مناسب وخت له بنده خوش کړي. نو موړي د پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو په اړه ون زیاته کړه چې دا د دوی کورنۍ معاملې ده او په دې لړ کې به هیڅ ډول بهرنۍ فشار ونه مني. د همدارنګ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر په اړه هم خبريالانو ته معلومات ورکړل. بیا هم له اسلام آباد ریاض مسخیل.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري د خبري غونډې دوران وزیر اعظم د ترکی د دورې په حق له وی چې هلته د مفاهمت په دولس یاداختونو او لوزنامو لاسلیکو شو. د عبدالغنی برادر د خوشکولو او هغه ترکیه سعودي عرب ته د حواله کولو په حق له د یو تپوس په جواب کې ویان وی چې دا ټوله افغانې دي او زیات اکړه چې پاکستان د نوموړي د خوشکولو فیصله کړې ده خو د دې لپاره به مناسب وخت کتی شي. پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو او په دې د نړیوالو اندېښنو په اړه د تپوس په جواب کې ویاندوي
پاکستان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو فیصله کړې ده او دا زموږ کورنۍ معاملې ده نو ځکه زه په دې زیاتې خبرې نه کوم او نه تر اوسه پورې موږ د کوم یو ملک داسې بیان لیدلې چې هغوی په دې خبر اعتراض کړی دی. زه بیا ویم چې دا زموږ کورنۍ مسله ده او هیڅ چاله نه ده پکار چې دې کې لاسوهنه وکړي.
اعزاز احمد چودري زیاته کړه چې د ملګري ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه د روان میاشتې په 28مه نیټه نیویارک کې کیږي او وزیر اعظم نواز شریف به د غونډه کې د ګډون لپاره د روان میاشتې د 30مه نه تر 29مه نیټه پورې د امریکا دوره کوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دوران با پاکستانی وزیر اعظم د امریکایي صدر سره هم ملاقات کوي ویاندوي
دا اوس وخت د جنرال اسمبلی په غاړه د وخت د کمی د لاسه د پاکستان وزیر اعظم او امریکایي صدر ترمنځ ملاقات نشي کېدی او نه په واشنگټن کې داسې دغه ملاقات امکان شته. البته د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات لپاره د پاکستان او امریکا حکومتونه کار کوي او راتلونکي څو میاشتو کې کېدی شي چې دا ملاقات وټاکل شي او زر به د دې د تاریخونو اعلان هم وکړي شي.
د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات په حق لا بیا هم ویان زیات کړه.
جہاں تک تعلق ہے اس متوقع ملاقات کا
ترسو چې د هغه متوقع ملاقات خبره ده کوم چې د پاکستانی وزیر اعظم او هندي وزیر اعظم ترمنځ کېدونکې دي په هغه دواړو ملکونو رابطه کې دي او چې فیصله وشوه تاسو ته به ویل شي.
د ډرون بریدونو په حق لا ویان د پاکستان اعظم او ټولګوندي زی غونډې د فیصله تکرار وکړو چې دا معاملې وا ملګری ملتونو کې راپورته کول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په هالند کې د جنگي جرایمو په اړه یوې څېړنیزې ادارې په افغانستان کې په 1900 کلونو کې په غیر قانوني توګه د وژلو شوو کسانو لیست خپور کړی دی. بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او د لادرکه شوو کسانو خپلوان اوس هم د هیواد له امنیتي او استخباراتي ادارو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د په زرګونه ترې تم شوي کسان را خوشې کړل شي او د عدالتي کاروایۍ له لارې د چلند ورسره وشي. زموږ همکار احمد شاه زمي په دې اړه یو راپور جوړ کړ چې تاسو پام ورته راګرځئ.
په هالند کې د جنگي جرایمو په اړه یو څېړنیز ادارې د هغو 15000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1980 او 1990 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د حکومت او استخباراتي ادارې لخوا تر نیول وروسته وژل شوی و. په پا پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او د لادرکه کسانو خپلوان اوس هم غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې دی په زرګونه ترې تم شوي کسان را خوشې کړل شي او کچیر دوی په یو تور نیول شوي وي نو عدالت دی وسپارل شي چې هغه یې په اړه پریکړه وکړي. په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرکه شوي کسان په بلوچستان او ورپسې په خیبر پښتونخوا کې دي. د ورکسو بلوچستانو د تنظیم وایس فار بلوچ پرسنز مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ مشال راډیو ته وویل چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په زرګونه بلوچستان تښتولي او ورکړي دي.
مسخ شده لاشون ملاسوی دی موږ وایي فار بلوچ مشن پرسن یا نوایکین هم د غوایو کې د مشخل ایف سی آی ایس آی ایم آی پور تکای او د دې غوایان هم مستیش کړي دی سپریم کورټ کې.
کڅم د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټیس افتخار محمد چودري په وار وار په اسلام آباد او کوټه کې د لادرکه کسانو د مقدمو یو اتیا پېشي یا اوریدنې کړې دي او د امنیتی او استخباراتي ادارو له چارواکو یې سپیناوي غوښتې دي. خو قدر بلوز د پاکستان له سپریم کورټ او حکومت څخه نور ناهیلي سوی او غوښتنه کوي چې د دوی مقدمې دي ملګری ملتونه یا د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه پر مخ بوزي. د بلوچستان سربیره په خیبر پښتونخوا کې هم یو شمیر خلک د خپل خپلوانو د لادرکه کېدو خبره کوي او غواړي چې د هیواد له عین سره سم د انصاف سره وسی. د خیبر پښتونخوا په پېښور های کورټ کې سرکاري وکیل اقبال محمد مشال راډیو ته وویل چې له صوبې څخه د 15000 په خواو شاکي کسان غایب شوی دي.
تقریبا 15000 کسان چې د 2000 نه را روانو او په دې کې اوس دی وخت کې چې فعلاً په یو کورټ کې کمپیننګ کیسز دي. ناغاس تقریبا لشل کم او سلور سو کیسز دي چې په دې 13 میاشت کې مطلب دار چې اگر رسیدلی اوس 365 دغه تا اوس موجوده هغه نور سی واشورو له سلور سو کسان چې کم نه چې جوړیږي چې هغه پیندنګ کیسز دي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد وای چی د سرکاري ادارو اهلکار خلک په لقانون توګه پورته کوي او بیا عدالتونو ته نسپاري.
دا زما په خیال یوازینی وطن دی چې دا د خپل شهري کې دی داغه دا حق چې دی هغه اگر چې پاین کې هغه تور کړی دی خدا غنه تسلیموي. خلک ورک شي سرکاري اهلکاران او تختی بوزي د قانون خلاف نه عدالت ته پیش کوي نه مجلس ته پیش کوي په میاشت په کلونو باندې دغه سره د پروت وي کله دغه مړ راوځي کله چې راوځي هغه په لاس خو باندې شل وي کله ذهني تور لیونی وي او کله مطلب دی چې د سره ډوره کېډو راښکاره نه کیږي.
د دې سربیره د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرکزی مشر زهرا یوسف دامنی چې په زرګونه خلک ورکړل شوی دی خو وایي چې د عدالتونو لخوا د دغو کسانو مقدمو ته پاملرنې یو څه بدلون راوستی دی.
سپریم کورٹ کی کوشش سے پھر بھی کافی لوگ واپس آئے ہیں.
سپریم کورٹ په هڅو سره بیا هم ډیر خلک واپس راغلی دي. دا سه ډیر مقدمه وی چې خلک ژوندۍ نشو پیدا او دا غوی مړی وموندل شو. خو د سپریم کورٹ په پاملرنه سره سفر راغلی دي. بل خو په خیبر پختونخوا کې پیښور های کورٹ هم په دې لړ کې ډیر فعال دي. که څه هم نتیجه به ډیر د ډاډ وړ نه وي خو فرق راغلی دي.
د پاکستان امنیتی او استخباراتی ادارې کسان پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. خو زهرا یوسف هیله ښیي چې د ورکسو او په پټه د وژل سوو کسانو کره شمیر او رښتینی معلومات به هم یو وخت مخې ته راسي او د نورو هیوادونو د جنگي جرایمو په څیر به هر څه په ډاګه سي.
احمد شاه اعظمی او بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور های کورټ مشر قاضی دوست محمد خان د پاکستان امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې ټول ترې تم شوي کسان دې خوشی کړي او یادې هم عدالتونو ته حاضر کړي. نو موړی وویل کدا سه ونه شول نو دوی به هم د پوز خلاف د قانون د لاندې مقدمه وچلوي. په پاکستان کې بزرګونو خلک د امنیتی ادارو لخوا بیول کیږي چې برخلیک کې نوې سرګن او خپلوان ورپسې لاله هاندوي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر جان پر رپورت کې.
پیښور های کورټ کې د لا درک شوی کسانو او د پوز او استخباراتو لخوا د غیر قانوني بندیخانو د مقدمه د اوریدنې په وخت د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان په پوزي افسرانو غږ وکړو چې د غیر قانوني بندیخانه دي ختم کړي او لا درک شوی کسان دي زر تر زره که په دوی سره مقدمه وي عدالت ته وړاندې کړي او کچري دوی داسې نه کوي نو د پوز د خپل قانون د لاندې د آرمی اکټ سیکشن 59 یا دفعه یا کم سپیته د لاندې په عام عدالتونو کې په پوزي افسرانو مقدمه او چلول شي. په دې حق لا پیښور های کورٹ کے دوفاق نمائندہ اور سرکاری وکیل ڈپٹی اٹارنی جنرل اقبال مومن صدارنگ ویل
لیکم ایکشن ان ایڈ اپ سیول پاور یو اختیار دے پاغی کی دی کم کسان راست کے بواغستل پوجانو نو آغا دا دویل چیر دا آغی دا لان دے ام تاسو نو کار ویو کلا دا چکم آغی کی آغا پروسیجر دے نو کو تاسو داو نکلے شو نو لیکن بیدا دا چی پار میرد کی دا واضح دا چی بیا مطلب دا چی سیویلین ام بیا منگ دا سی کار کو چی بوی تاسو یو سیویلین سڑے لیا کرے دے ریٹ دل دا شوی دے بیا آئی کورت تا دا اختیار حاصل لے چی بوی با منگ دا پوجانو خلاب بم دل دا کی سون رجی فیار با حکو انو لحاظ دا میرا بانی وک چې موږ دې ته مو مجبور وای په دې باندې عمل وکړو او عدالت ته یو جامع دغه موږ لراوړی
دا چې د آرمی اکټ دفعه یو کم شپته سوای نو د پاکستان پوز په خوانی بریګډیر سات صدارنګ وای
سیکشن 59 د پاکستان آرمی اکټ څخه کم دی کنه دا سیول افنسز دی ته وای مطلب دا رې چې یو خو خالصتن فوجي افنسز دی کنه چې هغه سیول دغه کې په تعزیرات پاکستان او دغه هغه کې نه دي نشته نو دا غره پر سپیشل سیکشن دی یو سیکشن 59 دغه چې څومره سیول افنسز دی نو مطلب چې سیول قانون هم پرسته یو مرګ وکړي او فوجي هغه باندې به د قتل مقدمه چلیږي اوس دا مقدمه به کوم ځای چلیږي دغه باندې بیا باز کېدی شي فوجي کورټ مارشل کوم کېږي نو دا به د سیول افنس دغه به سیکشن 59 لاندې به
د پښتنې په جواب کې چې پاکستانی عدالتونو کې د لادرک شوی کسانو د مقدمو لوجه د پاکستان پوز بدنامي کیږي او کنه نو بریګډیر سات زیات کړه چې بالکل کسانو لادرک کېدل یو غیر قانوني ګام دی خو لدا د حکومت د کمزوري او د قانون سازه نه کېدو لوجه نه کیږي
غیر قانوني ځکه چې سدیش ګټه کې دند دنه مجسټریټ ته پېښې ریمانډ باخله قانون دا وایي نو دا د غیر قانوني کار کیږي د قانون په کمزوري کې نو د حکومت لپاره کار دی چې د باندې قانون سازیو کې چې د انټلیجنس ادارو ته هم دا اختیارات ورکړي شي چې هغه ډیټینشن کولی شي قانونا تور باندې ظاهره کی پولیس والا یا هغه کې عزم نشته یا هغه کې قابلیت نشته د تفتیش نو هغه پولیس والا نشي لري نو دا ادارې رونی شي او دینا تفتیش کوي.
یادونه ولدا چې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د ګومل ځان ډیم د تختول شوی کسانو د مقدمه خارجولو په وخت پرون ویلو چې ډېر ادارې دا سری چې قبالیان بې ځایه تنګوي ول دی با ډېر زر د پېښور های کورټ وا قبایلو ته اوغزوي او د دغه ادارو د احتسال نامه قبایل بچ کړي. بلخو پرون د دفاع وزارت د اتو لا درک شوی کسانو نمونه او فهرست عدالت ته وړاندې کړ او د هغوی وکیلانو هم عدالت ته وویل چې دغه اته کسان په خیریت خپل کورونو ته واپس تللي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل غوښتنه کړې ده چې کوم کسان د توهین رسالت تور په چا لګوي او ثابت نه کړی شي او یا د دې قانون ناوړه استعمال وکړي نو په کار ده چې دغو تور لګونکو کسانو خلاف هم اقدامات وشي. په پاکستان کې د توهین رسالت په نوم اکثره وخت اقلیتونه ځورول کیږي چې د رم شاه مسیح کیسې غوره مثال دی. نوموړی نظریاتي کونسل په پاکستان کې د اسلامي قوانینو په جوړولو او اصلاح کولو کې حکومت ته د مشورو ورکولو حق لري. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
اسلامی نظریاتی کونسل د توهین رسالت قانون په اړه کې د غلط تورونو لګون کې هم د هغه سزا حقدار ګرځولو سفارش کړی دی کوم چې الزام ثابتونکي ملزم لپاره ورکړی کیږي. د دې اجلاس په حق له اسلامی نظریاتی کونسل غړي او پاکستان علما کونسل چیئرمین طاهر اشرفی مشال ریډیو ته وویل چې ټول عالمان په دې متفق دي چې توهین رسالت قانون غلط استعمال دی ودرول شي او په دې حق له تجویزونه هم را روان دي کوم په اړه چې عالمان غور کوي.
اسلامی نظریاتی کونسل پر دی غور کوي چې څنګه توهین رسالت قانون غلط استعمال ودرول شي او په دې ډیر تجویزونه شته چې پر پرون او نن غور وشو. ډیر ضربه مونږ په سنتیجه ورسیږو، لا خو پر تجویزونه اخلو خبرې اترې کیږي او چې څنګه په ساختمی فیصله ورسیږو نو بیا به متعلقه وزارت ته منظوري لا ولیږو.
نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې دوه ورځنۍ غونډې سفارشات به را روانو یو څو ورځو کې مخې ته راشي. د دې په حقله د بشري حقوقو کارپوه عاصم ملک وایي چې توهین رسالت په حقله داسې قانون پکار دی چې د قصوروارو مخه پکې ونیول شي. دوی زیاتوي چې که اسلامي نظریاتي کونسل داسې څه اقدامات وکړي نو ګڼ شمېر خلک به د دوی ملاتړ او کمک کوي.
نرم شه مسیح په کیس کې چې کوم حقایق څه وخت وړاندې راغلل نو په کیس کې تاسو وکتل چې په هغې باندې تور لګول شوی و او هغې کې یو داسې کس انوال و چې هغه یو مذهبي عالم و او هغه خپلو مفاداتو دپاره د پراپرټي مافیا چې کوم و هغه پراپرټي مافیا دپاره هغه کار کولو نو هغې کې دا چې څه وخت داسې څه وخت وړاندې راغلو نو هغې کې دا ټول یو شرمناک صورتحال دغه ټولو مسلمانانو دپاره و چې کوم د پیغمبر علیه السلام سره خپل مذهب سره هغوی مینه او محبت لري.
د ذکر دا چې اسلامي نظریاتي کونسل ملک کې داسې قوانین تجویز کولو یا د هغې ختمولو سفارش حق لري کوم چې اسلامي نظریاتو سره ټکر خوري. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
سمونګه د مشال رادیو نوره. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د بدخشان د سیمایزو چارواکو سرګندونې رد کړي چې ویلي دي د دې ولایت په وردج ولسوالۍ کې شل پولیس او اکثر وژل شوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې زمون همکار احمد زبیر شمن ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې طالبانو ته زیات زیانونه اوښتي دي.
دغه معلومات درست نه دي. دغه معلومات د وخت مخکې مطرح شوي دي د مطبوعاتو سره د بدخشان د حکومتي چارواکو لخوا. خو د یو هفته راهیسې هلته امنیتي ځواکونه عملیاتونه ترسره کوي. تاسو خبر یاست چې وردوج ولسوالۍ کاملاً اوس پاک سازي شوی دی. انوس د میته مشکلات سته خو عملیات جاری دي. دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا دشمن ته ډېری لوی خساره وارد شوی دی. تقریبا وڅل وخت د دشمن افراد په هلاکت رسیدلي او شل کس نور هم ټپیان دي. پرون شپه هم از مونږ امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت ول او د دشمن سره مخامخ شوي هم دي. مونږ یو څه تلفات هم د عملیاتو په نتیجه کې لرو په مجموع کې. یعنی خو اوس نسم کولای هغه جزئیات دقیق درک متاثر یا شریک کړم.
دلته ویل شوی د سیمایزو چارواکو له قوله چې دوی له کمین سره مخ شوي. پیخه څنګه رامنځته شوی کده چې جزئیات
د کمین مسله نه ده. دا را دوم د دې خاطر چې د یو هفته راهیسی عملیاتونه چې پلان شوی و تر څو دغه ولسوالۍ پاک سازي شي هغه ادامه درلود. پرون شپه هم زمونږ عملیاتونه ادامه
درلود. تلفات څومره دقیق؟
دقیق اوس نسم ویلای چې تاسو سره تلفات څومره. مونږ په مجموع کې یاد اغه عملیاتونه په نتیجې کې منځ راغلي. اغه مونږ پلان لرو چې په نوې هفته کې خپل ټول جزئیات دغه عملیاتو خلکو سره شریک کړو. خو اغه چارواکي چې دغه معلومات ورکړي دغه معلومات ناسم دي.
صدیق صاحب، د بدخشان اردو جلسوالۍ ل ډیرو میاستو رئیس نا امنی رپورټونه تر راځي. تاسو له نظر ایلت څه د چالتہ آیا بهرنی وسلوال پکې دي یا موقعیت لنګره دغه سی حالت کرام
سوال مخالفینو اساسي هدف دا دی تر څو حالت زاله جوړ کی او بیا هغه شمالي ولایتونه یا شمال کې ولایتونه نا امن کی. د دوی اساسي هدف دا خو د شپږو میاشتو رئیسی حالت عملیاتونه پلان سول. موږ خپل امنیتي ځواکونه واستول. حتی هغه ضربتي قوتونه چې ضرورت تر څو عملیاتونه تر سره سي د ملي اردو سره یو ځای زمونږ سرحدي پولیس زمونږ نظم عامه پولیس حالت بوختی. نو پرون او په دغه هفته په ترڅ کې دغه ولسوالۍ کاملا د مخالفینو شتون څخه پاک شوی. پرون هم زمونږ عملیاتونه د
مخالفین ته داخلي زیات دی او ولکي بهرنیان هم پکې دي. څوک دي د بهرنیان؟
زمونږ استخباراتي معلومات دا شی چې هلته بهرنی هم ست د ازبکستان اسلامي حرکت یو تعداد جنگیالي هم ګډون درلود په دې جنگ کې او خپل القاعده واقعاني هم داغ مخالفین ملاتړ کوي خو مجموع کې هر څو کول وس ساحه کاملا تصفیه شوی مهم ځایونه چې حالت دوی ځای پر ځای سی واغه پاک شوی دي نو اوس هم ادامه لري نو پراتون کې هفته کې به موږ خپل ختم د عملیات اعلان کړو
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیقی او چې د مشال لډیو د همکار پښتنې جواب ولی لسنیمه بجې د ملیحا میرزاده درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي
معلومه وسوالو بیگا ماسوتن په یو جمعات بریټ کړي د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي په دې لړ کې مشال ریډیو ته ویل چې د لاسي بمونو لارې د سربند پاچینې سیمه کې په یو جمعات نامعلومه وسوالو بریټ کړ چې پکې درې کسان وژل شوي او اول لس نور ژوبل دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د شیا مسلمانانو پر امام برګا بمی حمله کې او عبادت کوونکي وژل شوي او نه نور ژوبل دي پولیس وايي بلانډي سیمه کې د پخا غوخ مخې ته راغله کله چې نامعلومه کسانو د مسجد کالونی په علاقه کې په امام برګا د لاسي بم حمله وکړه په ملګرو ملتونو کې پاکستان د مذاکراتو له لارې په خپل خاوره د امریکایي ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې تیر ورځ ویل ډرون بریدونه زموږ د خودمختاری خلاف دي په افغانستان کې د کوهستانانو ولسوال او پخواني افغان سینیټر د طالبانو سره یو ځای شوی دی د سرپل ګورنر عبدالجبار حق بین ویل چې پروانه ونې کې قاضي عبدالحی غائب شوی دی او داسې باور کوي چې په طالبانو کې شامل شوی افغانستان په شمالي برخه کې د افغان الیکشن کمیشن درې کارکونکي تښتول شوي تیر ورځ چارواکو وویل چې دغه درې کسان د فاریاب ولایت له المار ولسوالۍ نه تښتول شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل باید د شام د کیمیاوي وسلې د له منځه وړلو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په لړ کې اقدامات ترسره کړي چې د امریکا وروسته مرسته جوړه شوه د شام مرستیال وزیر اعظم بلخوا وایي د هیواد کورنۍ جنګ یو داسې تعطل ته رسېدلې چې پکې یوه غاړه هم د ګټلو لپاره کافي توان نه لري قادری جمیل ګارډین ورځپاڼې ته وویل حکومت یې اوربند ته تیار دی د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستۍ وینا په اړه چې وايي حکومت به کله هم اټومي وسله جوړه نه کړي نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ ویل د شروع په ورځ په ټلویزیوني مرکه کې د روحانی خبرې مثبتې وې خو خبرداری ورکړ چې هر څه باید وازمایل شي
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې روښانه مستقبل اوریدل شي خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو چې سراج ظهیري وړاندې کوي ورپسې به د بوریوال کاکړ نه نړیوالو ورځپاڼو کې سره غلي دا به هم واورئ
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د بلوچستان د ژوب ضلع سره نږدې د شورو په سهر د افغان فورسز لخوا په ډزو کې د یو لیوي اهلکار په شمول پنځه کسان مړه او د یوې زنانې په ګډون شل کسان ټپیان شوي دي ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان په دې ډزو باندې د سخت خفګان څرګندونه کړې ده او پاکستان کې یې د افغان نظم الامور نه د دې د پلټنو غوښتنه کړې ده د ادارې په وینا چې د افغانستان فورسز لخوا د سرحدي د خلاف ورزي د لومړی پیښه نه ده بلکې لدې نوړاندې هم سو ځله داسې شوې دي نو باید چې اوس د پاکستان وزیر اعظم په خپل د دې مسلې د حل لپاره سلار راوباسي او د غرنګ داسې اقدامات وکړي شي چې د افغانستان سره د پاکستان تعلقات خراب نشي ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې د افغان حکومت هم فرض جوړیږي چې هغوی د پاکستان د مسلو راکمولو لپاره اقدامات وکړي ځکه چې پاکستان په خپل دا وخت د سختې ترهګرۍ سره مخ دی او د غرنګ د ژوب د پیخې پلټنې وکړي شي چې دې کې څوک هم ککړ وي چې د هغوی پر ضد کاروایی وکړي چې څوک بیا راتلونکي کې د داسې قسمه ګام سوچ هم ونه کړي نو دا شان به د دواړو ملکونو تعلقات نور هم خشي بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وکړي شو چې هر هغه تن چې په چا د توهین رسالت غلط الزام لګوي د هغه سزا به هم داسې وي څنګه چې یو مجرم ته ورکړي کیږي د مرګ سزا او دغه لړکی به باضابطه سفارش وزارت قانون ته لیږلی شي ادارې وایي چې پاکستان یو اسلامي ملک دی او دلته د قرآن او سنت مطابق قانون جوړولو مقصد د الله تعالی رضا او د ولس د مفاداتو حفاظت یقیني کول دي خو بعضي اسلام دښمنه خلک په سناسه بهانه د اسلام خلاف سازشونه کوي او د توهین رسالت قانون کې د بعضي کمزورو د لاسه دغه خلکو ته مخه په لاس ورشي ادارې مخکې لیکي چې اوس قانون کې د بدلون سره به سوګنشي کولې چې توهین رسالت قانون د خپل ذاتی ګټو د پاره استعمال کړي، او دا شان با اسلام دښمن خلکو ته هم وز دی قانون او اسلام پسې د خندا او ملنډو مقابله است نورزی. اداریا اخری کې وای چې د علماء کرام هم لویا ذمہواری جوړیږي چې کوم قانون کې ورته کمی به شیخ کارشي باید چې هغه د حکومت په نوټس کې راولي، او دا عمل مسلسل روان ساتل پکار دي. نو د دې سره به دا مسله په خپل هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان دی نیوز ورسپانې د ادارې په پیل کې لیکل دي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړي او پوز له دې صوبې وباسي. د ورسپانې په لیکنه په تیره اونۍ کې اعلان هم وکړ چې په ملکنډ ډیویژن کې موجود پوز ته به وویل سي چې له دې سیمې ووځي. اداریه زیاتوي په ظاهره داسې ښکاري چې دا پریکړه د وفاقي حکومت او پوز له سلام مشورې پرته سوې ده. د ورسپانې په لیکنه اوس د پېښور هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف د امر لږ تر لږه ځنډولی دی او فکر کوي چې دا پریکړه یې په چټکۍ سره کړې ده. ادارې پر مخ لیکلی دی که څه هم صوبایي حکومت د پټو بندیخانو له امله د ستونزو یادونه کړې ده، خو بیا به هم د پوز وتل له خطره ډک عمل وي. د ملکن ډیویژن ځینې سیمې ډېرې مهمې دي لکه سوات، بونیر او دیر، چیرې چې تحریک طالبان پاکستان او د هغوی ملګري لا هم د دې جوګه دي چې بریدونه وکړي. د نیوز لیکي څو ورځې وړاندې د یو شخصوي بم په چاودنه کې د پوز درې عسکر ووژل سو، او د مولانا فضل الله په ګډون د سوات د طالبانو پاتې کسان له افغانستانه په دیر او سوات کې بریدونه کوي. پاکستان تحریک انصاف تل له دې حقیقت انکار کوي چې ګواکې پاکستان له یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ دی، او داسې انکار د جګړې په حالت کې ډېرې بدې نتیجې درلودلی سي. ورسپانه تحریک انصاف ته وړاندیز کوي چې په خپل سر نه بلکې د ملک له نورو ادارو سره په نږدې سلا مشوره کارونه وکړي. بل پلو امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال لیکلي دي چې اوس په برتانیا کې د بورکې په اړه بحث راپورته شوی دی. ورسپانې لیکي دودپالی یا قدمت پرسته او لیبرل ډیموکریټ سیاستوال پر دې زور اچوي چې د مسلمانانو پر برکه دې بندیز ولګول سي. وال سټریټ ژورنال لیکي د دې سیاستوالو نظر دا دی چې د مخ د پټولو له منځه وړل به میرمنې د خپلو مذهبونو له داسې غوښتنو خلاصې کړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته سوه چې کله په تیره میاشت کې د برمنګم میټروپولیټن کالج یوې مسلمان زده کوونکې شکایت وکړ چې د دې کالج اصول د دې د دا خواهش مخه نیسي چې خپل مخ پټ کړي. ورسپانې لیکي په برتانیا کې داسې میرمنې شته چې هغوی دا برکې په خپله خوښه په سر کوي، خو داسې هم ډېرې دي چې د هغوی کورنۍ یې د برکې پر استعمالولو مجبوروي. د ورسپانې په لیکنه څومره چې په یورپ کې د مسلمانانو په اړه برداشت موجود دی، هغومره عیسایان او یهودان په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځان لپاره فکر هم نسی کولای.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د سرحدونو د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس وای په پاکستان کې 3 میلیون په شاوخوا کې قانوني او غیر قانوني افغان کډوال اوسېږي چې دوی ورته د 2015 کال تر پایه د غلطه د اوسېدو حق ورکړی دی. ښاغلی بلوس مشال لیډیو ته په مرکه کې ویل د هغو افغان کډوالو مخه بانیسي چې په جالي ډول پاکستاني شناختي کارتونه ترلاسه کړي دي، خو بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند دنیا اسلم خان وای په 2014 کال کې به ښایي حالات بدل شي او نور کډوال هم له افغانستانه پاکستان ته راشي. سراج ظهیر له اسلام آباد راپور راکوي.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې پاکستان کې موجود افغان کډوال به د کال 2015 د 1 دسمبر پورې واپس افغانستان ته ولېږل شي. نوموړي ویل چې دا وخت په پاکستان کې 14,13,000 رجسټر او 14,00,000 او د 15,000 نه زیات غیر رجسټر افغان کډوال میشتي، او په دې افغان کډوالو کې چې چا هم جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي هغه به هم زر تر زره منسوخ کړي شي. دې لړکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دوی خو د وړاندې نه افغان کډوال لیګل خو په کال 2014 کې یو خو په افغانستان کې صدارتي ټاکنې دي، او بل په لوبه بهر ملکی ځواکونه هم له دغه ځایه اوزي. نو دوی ته ویلې شو چې تاسو دا نیټه وغځوي.
زمون کوشش دی چې دوی په عزت سره واپس ولېګل شي. موږ په دې باندې کار شروع کړی دی، او ما په دې خبره زور ورکړی دی چې په افغانستان کې د دې کډوالو لپاره داسې چارې ولټول شي چې دوی ته ترغیب ورکړي چې دوی په خپله خپل وطن ته ستانه شي. نو چې د پاکستان په مقابله کې هغوی ته په افغانستان کې د روزګار او نورې د ژوند اسانتیا ورکړې شي نو دیو به پر رضا سره د دې ځای څخه لاړ شي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان کډوالو لپاره د کارکوونکو ادارې یونیسیر په پاکستان کې د ویاندې دنیا اسلم خان نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دا وخت په پاکستان کې د یونیسیر افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
2014 کال کې ډېر بدلون راځي کېدای شي چې نور خلک راځي پاکستان ته کېدای شي چې حالات دونه ښه شي چې واپس د دې څخه خلک ولاړ شي. خو هغه خلک چې نشي کولای ولاړ شي افغانستان ته فورن فورن هغه ته د پاکستان حکومت بنوي پروف آف رجسٹریشن کارڈونه ورکړي او د دې اوسېدو لپاره بنوي سټریټجی باندې کار شروع کیږي. دا وخت هم دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان، ایران او د افغانستان او یو این ایچ سی آر مشران میټینګ کوي او په دا میټینګ کې چې کومه سولوشن سټریټجی جوړه شوې وه هغه باندې خبرې شروع دي چې دا سټریټجی په کم طریقه باندې عملي طور نافذ شي چې زیات سے زیات خلکو ته او حکومتو ته فائدہ ورسول شي.
د ذکر وړ ده چې د روان کال په جون کې د وفاقي کابینې په غونډه کې پاکستان کې د افغان کډوالو سیارتیا مدا د کال 2015 پورې غزولې شوې و. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کورم ایجنسی دریو قومونو د پریکړې پر اساس د تری منګل او پاړه چینار لوی لارې د استعمالولو نه بایکاټ اعلان کړ. دغه قومونو د قومي مشر د وژل کېدو نه پس دغه اقدام کړی دی. دوی وایي دغه لارې خوندي نه دي. د دغه لارو د تړل کېدو نه پس ځایي خلک وایي په ستونزو کې راګیر پاتې دي. زموږ همکار راپور کوي.
حکومت ایجنسی کی ځای مشرانو لخوا د فیصله وروسته منګل، خروټی او د زادران کومونو خلک د تری منګل او پاچینار روډ د تګ راتګ لپاره نشي استعمالولې. پر روډ باندې د نتلو فیصله تیر پښپړه سمینټي په یو جرګه کې د درې وڼو کومونو مشرانو لخوا په مشترکه توګه مخې ته راغلی ده. په جرګه کې شامل ملک جمال خان منګل مشال لډیو ته ویل چې ځای مشر د وژل کېدو وروسته دوی د احتجاج په توګه د تری منګل او پاچینار روډ د استعمال نه انکار کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د څومره پورې د دوی مطالبې نه وي منل شوې تر هغه پورې به دغه احتجاج جاری وي. نوموړی زیاتوي چې مری لوزنامه عملی کېدو سره په سیمه کې د دوی ستونزو ته د حکومت پاملرنه وکړي. افغانستان پولیس سره نږدې د ګیدو پیواړ تنګي میجر کلی ګوبزنه تری منګل کوتری حقدارا سرسورنګ او د یو شمیر نور سیمو خلک د فیصلې وروسته په تری منګل او پاړه چینار روډ باندې تک راتګ نشي کولای. ملک جمال خان منګل په خبره چې د فیصلې په خلاف ورزي باندې تر اوسه د دریو گاړو مالکان هم جرمانه کړی دي. بلخوا د تری منګل او پاړه چینار روډ د استعمال نه د انکار وروسته د یاد شو سیمو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د تری منګل سیمې عبدالرؤف مونږ ته د خپلو مشکلاتو په اړه وویل چې په سیمه کې ټول سکولونه بند دي او دوی د ژوند بنیادي ضرورتونه محروم شوی دی.
لیار باندې افغانستان ته داسې وی چې هغه باندې د اړین یا داسې مشکلات چې کله پریږدي او کله نه پریږدي. سکول ته نن درې مورز د څلور مورز چې استادان نشي راتلای هغه ته د ګیر وادینا د ډاکټرانو د مریانو د فاروق د ټول ما کوم مشکل دي چې هم سره نشي ته ټول مشکلات سره مخامخ.
واضح دی چې تیر په 15 منټې برکور ایمرجنسی کې د ډاګو کلی چیک پوسټ سره د ګیدو سیمه ملک ګلمرجان د نامعلومو کسانو لخوا په یو وسلوال برید کې مړ شوی وو. پولیټیکل انتظام تر مخه په دې کې د حدود ذمہ داری د قانون لاندې لګ تر لګه 45 کسان نیولي او یو شمېر دکانونه هم سیل کړی شوی دي. د کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود مشال رډیو ته غږ ورکولونه انکار وکړو خو انتظامی چارواکي په خپلو خبرو کې دا وویل چې ډېر ضرب تاسو وګوره چې د ملک ګلمرجان قاتلان به د قانون په گرفت کې وي. انتظامی چارواکي دا هم ویل چې د سیمې امن په ډېره مشکله راغلی دی نو چاته به هم د دې خرابولو مکور نه کړي او زیاته کړه چې د دوی دغه ذمہ داری ده چې د سیمې هر غړي تحفظ یقیني کړي او خلکو ته سہولتونه ورکړي.
تاسو زموږ د همکار ریپورت اوریدو. په دې ریپورت کې تاسو اوریدل چې د کورم ایجنسی دریو قومونو بایکاټ اعلان کړی چې د پاړه چینار او د تری منګل لاره باندې استعمالوي. د پېښور په گورنر هاوس کې د لوبو پاړه جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال گورنر انجینیر شوکت الله وویل دوی نړیوالو ته خودل غواړي د لوبو د لارې خودل غواړي چې قبایل نرم پوست او تفریح خوښونکي خلک دي. د همدراز وویل چې د هغو قبایلي لوبغاړو ناز به وړي چې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي او د سرو مډالونه ګټي. د همدارنګه په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د نړیوال معیار د یو سټیډیم د جوړولو اعلان هم وکړ. زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
زبدیتیم چې زو سپورتس پروموټر زدا غواړم چې د قبایلی خلکو حکم نرم مخچیدې غم دنیا ته ځخکارا کم نور میډلز راغلی دي زدا غی اپریسیشن کوم خو را روان وخت کې د تما ټارګټ ورکړې دي چې د سرو تم غیر اوړی چې قبایل د سرو په شان وزدي تاسو دی چې یو چترۍ د لاندې سیستم راغلی دی فلحال او دا چترۍ دومره وختي نه کیږي منګ دا غواړو چې د دې چترې د لاندې اولنې شي ګولډ میډلز دي چې هغه راشي
په دې غونډه کې په قبایلی سیمو کې د فاټا گیمز په نامه د بیلابیلو لوبو د یوې لوی میلې را جوړولو پریکړه هم وشوا په دې حق لن موړی وویل
ډایریکټریټ ته ما احکامات جاری کړی دي تیارې د اغي او د اسوسییشنز او د فاټا اولمپک ذمہواری ده چې دی کینی او په دې باندې کار وکړي بیا چې هغه باندې سیستم برابرېږي د هغې ډایریکټیوز ما ورکړه انشاءالله هغه به مونږ مختلف ځایونو کې اغه سپورتس کو
د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اولمپک اسوسییشن صدر انجینیر شوکت الله وویل چې مونږ به ټولو قبایلو د پاره په خیبر ایجنسی کې د لوبو یو نړیوال میدان یا سپورتس کمپلیکس هم جوړوو
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې او سرتا منور شاه روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي
ویل کیږي چې انتها یعنی د حد نه وتلی یو کار هم خنوي او په کار دی چې هر مهم او سم کار ته خپل مناسب وخت ورکړي شي دا خبره د تعلیم او د هغې ترڅنګ لوبې یعنی سپورتس په لړ کې هم بیخي سمه ده ځینې ځوانان تعلیم ته وخت نه ورکوي او هر وخت په لوبو کې اختوي او بیا ځینې داسې هم شته چې صرف تعلیم ته توجه ورکوي خو د لوبو یا ورزش اړخ ته هیڅ پام نه کوي ماهرین وایي چې داسې ډول خلک په سناسه برخه کې خامخا ناکامه پاتې کیږي بیا په عامه توګه دا فکر هم کیږي چې د تعلیم ترڅنګ سپورتس یا لوبي کول وخت ضایع کوي او کوم ځوانان چې د تعلیم سره گیمز یا لوبي کوي نو هغوی په مستقبل کې ناکامه کیږي خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د تعلیم ترڅنګ د ورزش او لوبو په اهمیت او ضرورت معلومات ترکو د لوبو په میدان کې بریالي شوی یو تن مشال ریډیو ته وای
جوان محمد الوهاب د خبرې جلسې سره تعلق ساتم او زما گیم چکن دے غزو اتلیٹکس گیم کوم لکا مطلب زمین دا پختانی دا چکن دے غزو اتلیٹکس نامہ باندی نکوئی گی کننو زبورتا پاسان لب زنو کی گیم شہر زو لکا رمنڈ گیم کوم کنن تعلیم جی زو لکا مطلب میں دا سیکنڈ سکول نمبر وان جمرون لکڑا دا اس میں ایسے دا اسلام کالج نا اگرا
عبدالوحاب نمو پختلی دا لوبو یا گیمز شروعات یہ سنگ وکلل
جی دا مادو 2008 کې لکه فرست ټایم مادو سکول نه سٹارټ کړی کنه 2008 کې اتلیټکس ته زدا سره لړم چې لکه زمونږ په سکول کې زبر ته ګورنمنت سکول خبره وکم چې کوم نظام سی زمونږ ټیچرو هغه لکه تقریبا یو کال ټرینز واغستل په سکول کې لکه مې مقابله وکړي کنه نو هغه کې زما شوق مې که ما زمام د امید چې زم ان شاء الله دا ګیم کوم د خلکو نه مل غو کنه خو خلکو ما ته ویل چې ما دا ځل نه بیا چې ما څه بل کال بیا ټرایل کې دنه زمونږ په سکول کې والو کو دې فاستیسټ لکه هغه ډیر خمنډه واهله نو ما دا سوچو کو چې راځم دا ټرایل ورکو ما په کې بوتان میټانو ته ټرایل تکې نه سم چې ټرایل نور کو زه فاست شو هغه ټرایل کې به زو استاد بوت لم د سکول لیول ته کمپټیشن ده من چې دې ته بوت لم بیا وکړم له کار څخه فاست کل سکول ته ما فاست چا سیر اوره بیا لکه زمانه ما دا چې سوچ سکول کې لکان او خو دې خو به دی وژنه
نو موړې وای تر دې دمه یې نه یوازې د تعلیم سلسله په خطو غروانه ده بلکې د لوبو په میدان کې هم یو شمیر کامیابیان ترلاسه کړی دي
و 2010 کې بیا لکه ما فرست نېشنل لوبول په اسلام آباد کې هغه کې خو لکه ما خپل کامیابیان چې کوم ما خپل کېټګری کې مطلب لکه 19 کې په 21 کې د لکه خپل کېټګری کې د فرست ټیم خپل لکه ګول مې حاصل کړ خپل مقام کنه لکه ما خپل حاصل کړ په هغه کې دا د سبو په ساته د هغه کې چې کوم د آرمی لکه جونیور گیم هغه کې د آرمی جونیور پلیئر زموږ د وابه مو اچ سی مو مختلف کوم ډیپارټمنټ شي دا غو ټول پلیئرز پکې وو د سوبای لیول باندې ما چې کوم په بشاور کې 2008 کې فرست دغه شو دا د سوبای گیم تا هغه کې لکه ما سلور اغسته او ځکه چې هغه ټایم زما دومره تیاری نه وه، زمونږ داسې څه پراپرټس څه میډیسن یا څه اخوا دیخوا دا شو زمونږ ته نه وو، یا کیم داسې ما لکه دا گیم پیژندم نو د ادارت کې کوم صوبایي گیم چوس نو هغه کې سلور راغلم.
دا چې لوبې یا سپورټس د تعلیم په لاره کې خنډ جوړېدلی شي او که څنګه، په دې پوښتنه عبدالوهاب وویل.
زما چې کوم تعلیم ما وکړو تر اوسه پورې انشاءالله چې هغه ما په دې سپورټس باندې کړی، لکه ما ته په اسلامي کالج غوندې د اداره کې هغه کې ما ته ایډمیشن په دې دغه باندې ملاو شوی دی، په دې سپورټس باندې ما ته ملاو شوی دی. ما چې سټین اسلامي کالج فیل ورکړ زه فاسټ عالم مانا مروت صاحب ډېر خوشحاله، کوم اسلامي ډایرکټر چې بیا زه ټرایل مې نیو شو بیا انټر بورډ ټیم کې رالم. دا اوس لکه جی سی یونیورسٹی نه ما چې لاهور کې کوم یونیورسٹی ده ټاپ یونیورسٹی ده، زما په خیال چې داسې تقریبا غریب دی.
نوموړی هغه مور پلار او مشرانو ته پیغام ورکوي چې خپل بچی په اوزګار وخت کې هم لوبو ته نه پرېږدي.
جی لکه وخت خپل ځان خبره ده تو کما ته لکه ډیرو خلکو یارانو دوستانو ماته دا خبرې کړي، کور کې مې مورېدلې مشرانو ورونو نه ماته چې راځي منډو نه سره جوړیږي سبق وایا، ولکه زه به خپل ولست خپل قوم ته خپل لغت دا غو کوم کله چې بچی د سپورت نه ممنې کوي. د سپورت دا مطلب نه دی کنه چې هغه کله خلک وي چې راځي چې فضل منډي ځا خو دې دادي خو دې نه کته یو شی خپل لیمټ باندې نه چې راځي دې حتا بغیر اسې کوم زه به ګولډ خلم نو ان شاء الله چې هغه به چیرې رسیدې شي کا غزوان وي کما شوم می کا غار څنګه وین انشاء الله چې هغه خپل مقام حاصل کړي. نو دې لکه تعلیم ضروری دی، دا نه چې صرف سپورټس ټیک ټاک سپورټس یو انسان کې نو کم از کم چې تعلیم نه خپل لغل سټډي له موخه ورکی هر څه له خوري.
عبدالوهاب د منډې په لوبا یعنی اتلیټکس کې لوړ مقام ترلاسه کړی، په صوبایي او قومي سطحې یو شمېر انعامونه او تمغې ګټلې دي. وایي تعلیم بنیادی ضرورت دی، د هغې نه پس یو تن د لوبو په میدان کې هم خپل مستقبل روښانه کولی شي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د تعلیم ترڅنګ د لوبو او ورزش په اهمیت حال درکو. په دې ورسته یو کې په بیلابیلو لوبو کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوانانو نوم کټلې دي او هم د سپورتس په سیټونو یې په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. د مردان ضلع علي هوتی هم د کرکټ یو وتلې لوبغاړی دی او په اسلامي کالج پېښور کې د کرکټ د ټیم کوچ یعنی استاد دی. نوموړی د ځان په حق لوای
یره جی زه خو بس په اوتی کې رالوي شوی ما وصل ته کې بم کله اکی کولا کله فوټبال کوچ څنګه بلا ورلد کپ راځي نو دا شانتي بلای بلا کو کې دا گیمونه هم شروع شو کو دا اکی ټورنمنت په اوشو ورلد کپ نو موږ بیا اکی طرف تلاړو چې دا فوټبال برابر فوټبال طرف ته ولاړو، دا سی بم کبډی کولا، دا سی بم کرکټ کولا، دا سی میراډری بم کولا، دا شټی رن ټایم کولا. خو بیا دا سی وشو چې زه کرکټ کې بس پدنی شو قدرتي تور سره خو مو چون کې وړکوالی نه گیم سره هو منو بس کرکټ کې زه خو منو بیا رورو په مزه مزه مردان ته یونس سټیډیم تر عالم ملتان نو یو کلب کې کرکټ شروع کو بس بیا رورو دا سی راتلم نو بس اسلامي کالج او تر په خور او تر پاکستان په لیول باندې مختلف گیمونه ټورنمنټو کې سوارښت.
په دې پښتنه چې د لوبو لوجې دې په تعلیم سره اثرات غورځېدلې او کسنګه علي هوتی وای
سبق غوښنه نو زه غنم ځان په دې ډیر هغه خوش قسمت غنم چې د کرکټ په وجه باندې ما ته کم عزت ملو شو، هغه ما ته په سبق کې هم ملو شو ځکه چې د اسلامي کالج تاسو په پته دا غي مریټ په ټولو صوبه کې ډیر هاي او د سپورټس په بنیاد باندې اعلان کې ما ته په کور او علي خلکو او ملګرو براته وی چې تخپل ځان ځای کې سبق هم نه وي او سبق څا هم هغه لیول نه دی چې کم پکار دی او د سپورټس په بیس باندې د پاکستان کالج په اداره کې زه ما ته ایډمیشن ملو شو.
نو موړې وای زیاتره ځوانان په لوبو کې هم خو یو د تعلیم په میدان کې هم د چانه شاته نوي
یرا اصل کې جی د دې کې د ټولو نه هم هغه چې دی هغه مور او پلار دی هغه د کور والدی چې هغه ماشوم او هغه ته بیا خوش قسمت هغه دی چې هغه ته داسې خو کوچز ملو شي
چې هغه گائیډ کوي. چیرې یو سړی وواړي چې یاره زه به سبق هم وایم او زه به کرکټ هم کوم نو هغه بیا جاری ساتلی شي. داسې دونه هغه ګرانه خبره نه ده کولی شي، ځکه چې زموږ ډېر کسان داسې دي. مونږ سره په اسلامي کالج مثال بدل لرکم چې نن زموږ اسلامي کالج کې داسې سټوډنټس دي چې هغه په کے ایم سی خیبر میډیکل کالج، په انجینئرنګ یونیورسٹی کې، په لم یونیورسٹی کې سبقونه وایي او هغه ډېر ښه پلیرانو، ښه کرکټ فیم کو، په سبق کې هم خو. نو دا هیڅ خبره نه ده، خو کو دا نو دا یو الک یا دا هغه د گائیډنس کمی وي چې هغه به څوک گائیډ کوي نه صحیح، او یا به د الک خپل سبق سره شوق نه.
علی هوتی دا مهال د عبدالولی خان یونیورسټي مردان نه په فزیکل ایجوکیشن کې شپاړسم کوي. وای ضروری نه ده چې خامخا د هر تن په لوبو کې مقام جوړ کړي. په سناس ډول ورزش د هر انسان د روغ صحت لپاره بنیادی ضرورت ده.
یو فلسفي دی دغه، وای چې تاسو سپټالونه روان کې ګراوندونه آباد کې، ګراوند چې آباد شي صحت جوړ شي او صحت مند معاشره چې دینو دا د ملک پہچان زګه چې را روان کول لپاره. نن سبا تاسو ګوره د نت انټرنیټ او د فیسبوک الکان ټول ناس چې موږ په خپل متوای چې دا تاسو څه کوي چې تاسو ګراوند ته ولې ناراضه. نو دا دی وجه چې دا غي صحت 2018 کې به داسې یو انسان هم نه پاتې چې څوک یو ګینټا خپل وجود لنه ورکړي، هغه واک نه کوي، هغه رننګ نه کوي، اکسرسایز نه کوي.
علی هوتی د کرکټ لوبغاړی دی، اعلی تعلیم کوي او په دې نظر دی چې د موجوده دور ترقې د انسان لپاره د بدني هلو ځلو موقع کمې کړي دي. په کار دي چې هر انسان د خپل ښه صحت لپاره په ورځ کې کم از کم یو ګنټه ورزش کوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام او ری چې پکې درته نن د هغه ځوانانو حال درکوو چې د تعلیم تر څنګه لوبې جاری ساتي او هم د لوبو په میدان کې خپل مستقبل روخانه کوي. رحمان خان د خیبر ایجنسی سره تعلق لري، د هاکي لوبغاړی دی او دا مهال په 12 جمعات کې زده کړې کوي. مشال ریډیو ته وایي
زه اصل کې جمرود خیبر ایجنسی فاټ سره تعلق ستما او خپل ابتدائی تعلیم چې کوم دی هغه ما جمرود کې حاصل کړی ګورنمنټ هایر سیکنډری سکول نه، او اوس زه پېښور کې پاتې کیږم. ما هم تمام سپورټس چې کوم دی او کوهټي کې ما ټرایلز ورکو سکول کې، نو هغه نه مطلب ټیچر ما ته ډېر سپورټ کو، هغه ویل ته مخکې تلی شي لکه، نو هغه نه پس بیا هلته چې کوم دی فیسیلیټیز نو سہولیات نو نه ګراوند نو بل څه نه داسې خاص پلیرانو چې مطلب هلته مونږ ته هغه مطلب گیم کھولے ہوئے ٹیپ سے کھولے ہوئے کہنا نو آگے نہ پس بھی آج راول میں پشاور کے جمع ماما نے نو آگے سر دل تک باتیں کی گیا آگے نہ پس بھی دل تک پشاور کے گیموں کو ماں یونیورسٹی کے گیموں کو
تر دے وقت یہ سمرا لوبا کڑے دا پر دے پختنا نموڑی اویل
ما پشاور گراؤنڈ کے پشاور اکیڈمی کے ماں گیموں کو آلتا پی ایچ ایف اکیڈمی دا آگے کے ماں گیموں کو آئے کے سلیکشن شروعال کے ماں تمہانا وظیفہ ملو ملا ہوئے تھا 2000 آگے نہ پس دیا ما پشاور بورڈ نہ ٹرائلز ورک کرو آگے کے لاڑا ماں او انڈر 16 کے بخل فاٹا کیپٹن پاتے شو ماں ان شاء اللہ راتوں کے وقت ان شاء اللہ قومی ٹیم کا ارادہ ان شاء اللہ الٹا ٹرائلز ورک آئے کی اوشو ان شاء اللہ.
رحمان خان گلہ کوي چې حکومت د هاکي لوبې او نوي لوبغاړو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي چې لوجي نوي کولتا په ټیم کې د مخ کې تللو موقع نه ملاويږي.
دا ټول لکه په فیډریشن باندې ډیپند کوي، هغه چې مطلب دا سي نه کول لپاره لکه ایونتس نه کا د کی نه نه ماشومان نه شي خپل صلاحیت خو هي نو لکه دا سي ایونت په کار دي چې مطلب هغه نه خخ پلیران نه بهر شي هغه مخ کې لکه لار شي بیا مخ کې د ملک او قوم نوم چې کم دی هغه روخانه کی لکه دا فیډریشن لپاره په کار دي.
د قبایلی سیمو زیاتره مشران په دې نه دي خبر چې لوبو کې هم یو تن ځان ته روزګار پیدا کولی شي، او که خل لوبغاړی جوړ شي نو تر بلې هر نوکرۍ به زیات آمدن ولري. رحمان خان دې خبرې ته په اشاره سره وایي
څنګه سرجی دا شټل ایریاز کې داسې نشته، مطلب صرف قبایلی سیمو کې داسې چې مطلب اویدا وایي چې مشران دا وایي ځوانانو ته چې دا دیسره خپل ټیم خرابې دا سي زګه سرجی چې هغه مطلب دا چې مخکې لکه ساده خلکو هغه مطلب تعلیم نه کړي نه داسې فیسیلیټیز نه داسې ایونتونه وي ته شو مونږ ته کم از کم لږ څه ایونتونه دا غوښتل مونږ لکه خپل کیریر ولې ځاوي کې چې مطلب مونږ مخکې تلی شو نو هغه باوجود لکه هغه ته مونږ بیا هم څه شو ویل هغه باوجود پټ پټ مطلب مونږ خپل چې کوم ایونت یې هغه کې شرکت کو مطلب مخکې لکه مونږ خپل کیریر وینو چې مطلب دې کې زمونږ کیریر شته نو هغې دپاره مونږ لکه اپلای کوو. نور هغوی چې وایي که نه، هغوی خو لکه مخکې دا مخکې ورته داسې قسمه هلې ځلې ورته نه دي شوي چې مطلب هغوی ته دا شوي چې مطلب داسې ایونټونه ورته انعقاد شوي یا داسې هغوی لوبې کړي یا داسې مخکې خو ساده ژوند و، بس ساده وخت و.
رحمان خان د هاکۍ لوبغاړی دی او په دولسم کې سبق وای. نوموړی دا نظر لري چې که څوک په لوبو کې نامه پیدا کول غواړي، نو په کار دی چې د تعلیم تر څنګه د خپلې خوښې په لوبه یا گیم کې ډیر مهنت وکړي او نورو غیر ضروري هلو ځلو نه ځان وساتي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. دا شمیرې تاسو ته په انګریزي کې هم ویم: 00420221 1 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ.